ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي د مشال ریډیو د نن 9 ساعته خبرونه پیل د سلام پښتونخوا خبرونه نکوو زما مجید بابر او د خبرونو د ویاندې فرخندا اسد سلامونه او نیکی هلی ومني په کوټه کې د بمی چاودنې د افغان ولسمشرې د امیدوارانو موافقه د ګوزن د ناروغي او په پیښور کې د امن سکول د پرانستې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال راپورونه هم لرو خوږې سندرې به هم ووري خو ول خبرونه د فرخندا اسد نه
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټیکی په کوټه کې تیر شپه یوه بمی چاودنې د 14 کسان جوړل کړی دي ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدواران بنن په ارګ کې د ملي او والد حکومت جوړولو په اړه لوزنامه لاسلیک کړی او د نېټو یو پوزي مشر کمانډر ویلی روسی عسكر اوس هم په یوکران کې عملیات کوي د خبرونو تفصیل د کوټي پولیس چارواکي وایي تیر شپه د 11 بجو په شاوخوا کې د پنچ فوټی چوک په سیمه کې چاودنه شوې چې پکې 14 کسان جوړل شوې دي پولیس زیاتوي چاودنه په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو په وسیله شوې چې په جوبلو کې اکثره د پنجاب صوبې اوسیدونکي مزدوران دي د پیښې یو جوبل تنوای
سپتره ته نه لګیدلې شیشه ماته شو او زما په سر ولګیدا مونږ دلته مزدوري کوو او زما تعلق د ملتان سره دی
د کوټه د سندبن روختون ډاکټران وای دغه روختون ته ټول دیارلس جوبل راوړی دی چې پکې وخزه یو ماشوم هم شامل دی د دې چاودنې پړه لا چا نه منلې په پیښور کې نن د پولیو یو ورځنی مهم پیل شوی چې پکې به په پیښور کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي بلخوا د پاکستان د صحت کامی ادارې ان ای ایچ تر مخه دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دغه ادارې پرون په خپل یو بیان کې ویلي د پولیو وایرس دغه تازه کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي دي یو ماشومه د خیبر ایجنسی د تیراسی مصر تعلق لري او بل د پیښور سره نږدې د یو کلی اوسیدونکي ده ان ای ایچ وای دواړه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه دی ورکړل شوی په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر الیاس توري وای په پاکستان کې دا شمیره په هغو سیمو کې په زیاتېدو ده چېرته چې د امنیت وضع خراب ده
یو خبره ډیر واضح کول غواړم چې له دوه کلنو راهیسې ماشومان ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی د پولیو ضد ډیر کمپاینونه شوی خو دغه ماشومان له دې څخه محرومه پاتې شوی دي زما په فکر تر ټولو زیاته مهمه خبره د پولیو ناروغي پر ضد یو معیاري کمپاین چلول دی چې هر یو ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکول یقیني شي
لدی نو دوو کې سونو سره پر روان کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومان شمیره یو سل شپږ شپې ته رسیدلې ده چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق لري ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدواران اشرف غنی او عبد الله عبد الله به نن په ارګ کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو په اړه لوزنامه لاسلیک کړي دا خبره د اشرف غنی احمدزی د ټیم یو ویان فیض الله زکی تیر شپه نا وخته مشال ریډیو ته وکړه دی وای د لوزنامې متن جوړ شوی او د لاسلیک لپاره تیار دی کو خدای کول نن به دا متن د ولسمشر حامد کرزی د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړپړو مشرانو او د هیواد د نورو مشرانو په وړاندې لاسلیک شي تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی هم د ټویټر له لارې په یو پیغام کې ویلی وو چې دواړه امیدواران به نن د لوزنامه لاسلیک کړي له دې سره به په افغانستان کې د میاشتو انتخاباتي کړکیچ پای ته ورسیږي بلخوا د اصلاحاتو همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي وحدت د حکومت پر لوزنامې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د ګل په ورځ اعلان شي انجنیر محمد عاصم د خبره تیر شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلی وو د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن اعلان کړي د دې کمیشن ویان نور محمد نور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن به خلک نور منتظر نه کړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د نیټو یو پوځي مشر کمانډر پرون ویلي چې روسي عسکر اوس هم په یوکرین کې عملیات کوي او دغلته جنگبندي کار نه کوي، خو تمه خودلی چې د امن یو نوی منصوبه به په دې لړکې پرمختګ راولي. امریکایي جنرال فیلپ بریډلوف په لیتوانیا کې میډیا ته ویلي چې د روس عسکر اوس هم په یوکرین کې دي، خو د دغو سکر شمیرې نه دا ورکړي. هغه زیاته کړه د ستمبر د 15 نیټې جنگ بندي تش په نوم پاتې ده. بریډلوف وویل د تشدد کچه او د ماټرګولو بمباري اوس هم هغه شان ده څنګه چې د جنگ بندۍ وړاندې وه. جنرال بریډلوف وویل د یوکرین د حکومت او د روس پلوو اورپکو ترمن د ستمبر د 6 منټې د لاسنامې تر مخه د یو بفر زون جوړولو سره به حالات ښه شي. جنرال بیرلوف دا وخت نیټو د پوځي چارواکو سره د لیدلو لپاره ویلنیس کې دی. په لبنان کې یوې ځانوژونکي چاودنې درې کسان وژلي دي. راپورونه وایي چې ځانوژونکي بم په خپل موټر کې ځای پر ځای کړی وو او د تلاشۍ د یوې پوستې سره نږدې چاودنه کړې ده. دا چاودنه د لبنان د بیکا وادۍ په خرایبه سیمه کې شوې. دغه سیمه کې په شام کې د جګړې له وجې د تشدد پېښې زیاتې شوې دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په چاودنه کې وژل شوي درې کسان څوک وو. د دغه پیښه پړه چا نه ده منلې. او بل خبردار چې د ترکی وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي د عراق په مشرقي ښار موسول کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا تختول شوي د ترکی 9 کسان د خوشي کېدو وروسته استنبول ته رسیدلي دي. داوودوغلو پرون په خپلو خبرو کې ویلي د ترکی د کونسلیټ دغه کسان په تیر جون کې اسلامي دولت هغه وخت ونیول کله چې دغه وسلوالې ډلې په موسول ښار قبضه وکړه. په دغه نیول شوو کسانو کې کونسل جنرال، سفارتکار، عسکر او ماشومان شامل وو. دا خبرونه.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو یو وار بیا سلام پښتونخوا خبرونه ته په خیر راغلی. تاسو ته د سیمینا تازه حالم درکو، خو د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. د عبدالله عبدالله د انتخابي ټیم یو غړی انجینیر عاصم وایي له اشرف غنی سره موافقه وشوه او نن به لاسلیک شي.
فردا قرار است که زور به وخت ټیم به امضا برسه.
د افغانستان د انتخابي کمیشن ویان نور محمد نور وایي د ټاکنو نتیجې به نن اعلانوي.
جوړې کړي او یا هم سره چلاکیږي دا د ټاکنو خپلواک کمیشن پر کړاو نه پاتې په هر صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې ژمن دی چې نهایي پایلې اعلان کړي.
په پیښور کې د امن سکول په پرانسته کې د صوبایي حکومت د چارواکو د نه ګډون په اړه پخوانی وزیر تعلیم سردار حسین بابک وایي
د حکومت زمواره خلک چې دیغه داسې مکوبانی موجود نی یا حوصله افزایی داسې خلکو نه کوي. زمانی شي کې چې د بهر نه خلک راشي او دلته بیا د سرمایه کاریو کې یا په تعلیم کې یا په نورو مدنو کې
خوږې سندرې به هم ووري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال لیډیو ته غوږی، څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل چې تیره شپه په کوټه کې بمی چاودنه شوې ده. د دغې بمی چاودنې څه حال خو تاسو په خبرونو کې واورېدو. نور دقیق حال به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو چې دا مهال لا سره د ټلیفون د لارې ملګری شوی. خدای نور، ستړی مشي، که دا راته ووایه چې دغه چاودنه په کومو حالاتو کې رامنځته شو؟
مننه بابر صاحب. د کوټې 5 فوټي څلور لاره سمنګلی سړک او د سمنګلی سړک بیا 5 فوټي څلور لاره ده چې ډېره مشهوره سیمه ده. عام آبادي دلته اکثر د دفترونه هم دلته د غیر دولتي موسسو نه نا دولتي موسسو او هم همدغسې ډېری د پنجاب سیمې د پنجاب صوبې اوسېدونکي مزدوران مزدور طبقه دلته اوسي 5 فوټي څلور لاره باندې. په همدې باندې د شپې د پولیسو په خبره د پاکستان په وخت 11:00 په شاوخوا کې چاودنه شوې چې د پولیسو په خبره په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای شوی او چاودونکو ته په وسیله دا چاودنه شوې چې په هغه کې د شپې پولیسو لومړی وار وویل چې شپږ تنه ټپیان دي، بیا وروسته 11 او اخیرنی معلومات چې مشاله دي ته پولیسو او د روغتون ډاکټرانو ورکړل په هغه کې 11 تنه ټپیان چې روغتون ته راوړل شوي وو چې پکې د سیول روغتون د ډاکټرانو په خبره پکې یو مېرمن او ماشوم هم شامل ده. د دوی په خبره د ټولو ټپیانو حالت له خطره بهر دی، د اندېښنې وړ نه دی، او ډېری ټپیان یې له بېرته له معمولي درملنې وروسته.
خدای نور که دا راته ووایي چې یو خو دغه چاودنه چې کوم ده، د دې هدف څه کېدای شو؟ او بله دا چې چایپړه په غاړه اخیستی
تر اوسه پورې خو یې چاپلا په غاړه اخیستې نه ده. خو البته لکه چې ما مخکې وویل، د پنجاب مزدور طبقه وه دلته، او هغه هدف سوي دي ښکارې داسې. تر دې مخکې هم په همدې پنج فوټي څلور لاره چې څومره هم په ورته پیښو کې دغه د پنجاب وګړي په نقشه سوي، یا پولیس او امنیتي سرتېري په نقشه سوي، نو د هغوی د تیرو په مالک کې موږ ګورو د هغوی مسؤلیت بلوچ بلتن غوښتونکو ډلو قبل کړی دی. البته د نننۍ پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا قبل کړی دی. خو په دې کې ډیری چې کوم ټپیان دي، بلکې اکثره چې کوم ټپیان دي، هغه د پنجاب د بیل بیل سیمو اوسېدونکي دي، او همدلته یې مزدوري کوله، دیهاړي مزدوري یې کوله، او هغه په دې کې ټپیان سي.
ډیره مننه خدای نور ناصر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویشت.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستان د صحت قامی اداره این ای ایچ وای چې په قبایلي سیمه او خیبر پختونخوا کې دوه د ګوزن د ناروغانو نور تشخیص شوی دی. نن په پېښور کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد یو ورځنی کمپاین پیل شوی. په دې اړه باندې نور تفصیلات د پېښور نه زموږ همکار شبیر احمد جان راکوي، چې همدا اوس سره د ټلیفون د لارې ملګری دی. شبیر جان، ستړی مشي او که دا راته ووایي چې په پېښور کې دغه کمپاین که پیلېږي، ځکه چې دا دوه د ګوزن ناروغان د کلیوالو سیمو نه رامنځته شوي، آیا دغه کمپاین به په
بالکل سیکیورٹی صحت اداره دا سرکاری نهغي تر مخه یو په پیښور کې لیوالي سیمونه دی، بلکې کوم دي د باړې خیبر جنه دی. نو په قبایلي سیمو کې دا کمپین داسې نن نه کېږي، خو نن دا د پیښور چې کوم دی په ټولو ښاریو کې لیوالي سیمو کې دی.
شبیر، که دا راته ووایي، یو خو حکومتي چارواکي، د صحت د محکمې چارواکي، یو شمېر رسنۍ، مشال ریډیو خپله هم د ګوزین د ناروغۍ پر ضد د دغسې کمپاین د پرمختګ دپاره کارونه کوي، عام ولس کې څه قسمه پوهاوی راغلی دی؟ عام ولس دې ته په کوم نظر ګوري؟
بالکل، عام ولس سره که زمونږ خبرې کېږي، که هغه مخکې چې به کوم مذهبي خلکو ردې مخالفت کول، عام ولس ټول په حق کې دي چې دا کمپین دې وشي، دا ساسکې ورکړل شي. خو ځینې بیا په دې باندې شک دغه ذکر کوي، چېرې زمونږ په دې سیمه کې نورې هم ناروغۍ دي، نو هغوی ولې حکومت دا شانزو هغې نه روړي؟ ځینې مور پلار نه دغه سوالونه اوچتېږي چې کوم کمپین خلک کوي، یا مونږ چا سره خبرې کوو چېرې نورو ناروغو دپاره دومره زور نه روړل کېږي، ډېر لپاره ولې روړل کېږي؟ خو په عمومي توګه زیاتره چې کوم دی، نو عام ولس د دې په حق کې دي خپل ماشومان ته ساسکې ورکوي.
ډیر ډیر مننه شبیر احمد جان، تا مونږ ته دغه د پېښور کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد چې کوم کمپاین پیلېږي، د هغې په اړه باندې دې معلومات راکړه. اوریدونکو، تاسو ته که د مشال ریډیو دا غږ در رسي، نن په پېښور کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد کمپاین دی، خپلو ماشومانو ته ضرور دغه ساسکي ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د سیمې نامو تازه صورتحال واغستو د خپلو همکارانو نه، اوس د معمول خپل خبرونو ترازو. د افغانستان د ولسمشرۍ د سوکۍ د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونه وای تیر ماسخوتن دواړه امیدواران اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په هوکړه لیک صلاح شول، او ټاکل شوی چې نن له غرمې مخکې به په ارګ کې د ولسمشر حامد کرزي او نورو افغان مشرانو په وړاندې لاسلیک کړي. نور تفصیل د اجمل اندر اورو.
دا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویاندوی د ولسمشرۍ د څوکۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت د جوړولو موافقه به نن لاسلیک شي. دا خبره د بدلون او دوام د انتخاباتي ډلې ویاند فیض الله زکی تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه وی ویل
موافقتنامه برای امضا آماده.
خغل زکی وایي د موافقه متن نخښه شوی او د لاسلیک لپاره چمتو دي. که خدای کول نن به دا متن د ولسمشر حامد کرزي د دواړو انتخاباتي ډلو د لوړ پوړو بشرانو او د هیواد د بانفوذه شخصیتونو او مشرانو په وړاندې لاسلیک شي
به امضا خواهد رسید.
دا اصلاحات او همپالنې د انتخاباتي ډلې یو غړي انجینر محمد عاصم هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوو انتخاباتي ډلو ترمنځ د موافقې د متن په اړه خبرې اترې تیره شپه د کابل په وخت 8 بجې نهایي شوې. خغل عاصم وایي ټاکل شوی دا چې د نن ورځې تر غرمې پورې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د ولسمشر کرزي او دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په مخ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شبه توافق لاسلیک شي. تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي وایاندې مل فیضی هم د ټویټر له لارې ویلي و چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي والی د حکومت په اړه تړون د یک شنبه په ورځ چینن رسدا لاسلیک کی. د اعلان د شنبه په ورځ د شفقنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ورستۍ شبې له خبرو اترو ورسته شوه. د شبې توافق له مخې د ملي والی په نوم یو نوی حکومت کې مسولیتونه د ولسمشر او نوی اجرایي رئیس ترمنځ پوویشل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د څوکۍ د انتخاباتو ورستۍ نتایج به هم د یک شنبه په ورځ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې غړي خاغلی عاصم ویلي چې د انتخاباتو ورستۍ نتایج به د دوشنبه په ورځ اعلان شي. څارونکي وایي د دې موافقې لاسلیک سره به په افغانستان کې د انتخاباتو د څو میاشتو کړکیچ پای عمومي. خو دا چې په نتیجه کې به یې څومره مؤثر حکومت رامنځته شي وسې په اړه څه ویل ګران دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څکه هم د عبدالله عبدالله د انتخابي ټیم یو غړي انجینیر عاصم ویلي دي چې د انتخاباتو د تیرو انتخاباتو نتایج به د دوشنبه په ورځ اعلانېږي. خو نور محمد نور چې د افغانستان د انتخابي کمیشن ویاند دی هغه وایي چې دغه نتیجه به نن اعلانېږي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې نور محمد نور وایي
حقوقي موارد بشپړ شوي دي ځکه د شکایت کمیشن پریکړې او وروسته یې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیشن تر راځي کیږي کچیر مونږ اعتراض درلودل وای باید په خپلې ساتو کې بیرته لګیلې او چې دا کار وکړه د دوام ځل لپاره د ټولو ته وضاحت راکړه هغه د قناعت وړ اوس مونږ نور کوم قانوني دلایل نه لرو چې دا پروسه وزن به واوی اعلان نکړو. بنان په ځغرد سره ویل شم کدوی سره هوکړه کې دی جوړه کې دی یا هم سره چلا کیږي دا د ټاکنو خپلواک کمیشن پر تړاو نه پیدا په هر صورت کې د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې ژمن دی چې نهایي پایلې اعلان کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پوز داوا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوزي عملیاتو په درس کې په تازه هوایي بریدونو کې لک تر لګه 15 سخت دري د وسلوال وجري او د هغوی درې مرکزونه هم لمنځه وړي. دوی همدارز وایي چې له وسلوالو سره په نخته کې یو سرتیری هم وجل شوی. په دې اړه نور تفصيل له پیښور نه ذبیح الله شفق راکړي.
د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او دوی دا کوي چې په دې عملیاتو کې په دغه سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او د غوی لسکونه مرکزونه او پټنځایونه لمنځه وړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د هیواد د پوز د مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک د شمې پرز د شمالي وزیرستان په غلام خان او یو شمېر نورو سیمو کې د مشت سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترس کې لک تر لګه 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پاکستاني سرتیری هم وژل شوی دی. دوی همدارز ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې د وسلوالو درې مرکزونه او له بارودي موادو ډک درې موټرونه هم لمنځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون 15 مینې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه لمنځه وړي دي. د عملیات تر اغېز وروسته پیل شول چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسولیت اومانه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون لک تر لګ دیرش کسان وژل شوي. که څه هم پاکستاني پوسټ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبل اړولو ادعا کوي خو خپلواک او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی دغه ادعا پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نوم غږ نه خبرولو په شک ویل په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په اړه کره معلومات نشي ترلاسه کېدای ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان او ځایي خلک نور پرېږدي او پاکستان پاکستانی رسنۍ یوازې د پوز د مطبوعاتي دفتر معلومات ساري. د پاکستان پوز وایي چې په سیمه کې د حقانی او القاعده شبکې په ګډون د غټول وسلوالو پر ضد توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
اور دن کو مشال ریڈیو تغوا کی دغه ټول خبرونه تاسو زم په ویب پاړه باندې هم لوستلې هم اوریدلې شي. اوس ورو یو بل راپور تاسو په امرا غردو. پرون په پیښور کې د ځوانانو یو تنظیم د پېښور سکول فار پیس یا د امن لپاره د خوندي پرانیسته وکړه چې مقصد یې امن ته وده ورکول او په مالی لحاظ سره کمزور خلکو ته ارزان تعلیم ورکول دي. د خوندي کې بعد را روان تعلیمي کال څخه د ماشومانو د داخلو سلسله پیل شي. د پېښور نه زلان یوسفزی په نور تفصیل راکړي.
د پېښور سکول فار پیس په نوم د خوندې او مشر دانیال مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکول مقصد امن ته وده ورکول او په کم مصرف باندې معیاري تعلیم ته لاسرسي ده.
د پرایمری سکول د فرست کلاس نه والے پنځم کلاس پورې کنه لکه چې بیکن هاوس کې 6-7000 روپے عام تعلیم دي کنه. او زموږ سکول کې عمره تعلیم وای خو ډېر کم ریټس باندې مطلب 600-700 ریټ باندې. بنیادی مقصد پیس پروموټ کول دي چې مطلب ډیفرنٹ ریلیجن چې دي خپلو کې پیس جوړ کی او یوزې کې تعلیم وکړي.
سکول فار پیس یا د امن لپاره خوندي په نوم پروژه کې ونډا چون کې د استرالیا د مدني ټولنې کارکونکو فرانسیس وینچورا وای
دی الیټریسی ریټ اف خیبر پختونخوا ات دیس سټیج از کرنټلی دی میجورټی.
با خیبر پختونخوا کې د لیک لوست شرحه ډیره کم ده. په سلو کې صرف 15 درچینه کې لیک لوست کولی شي. په لیک لوست نه په هیدونکو خلقو شمیره ډیره زیاته ده او په خیبر پختونخوا کې د معاشي او ټولنیز پرمختګ لپاره د تعلیم په شرحه کې خبدون پکار دی.
And it's something that needs to change if we are going to achieve true progress economic and social here in Peshawar.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا پر اوس خټک دی دستور کې د مشر ملمه په توګه بل لشي وو. خو د اسلام آباد په درنا کې د هغه د ګډون لوجه د پېښور سکول فار پیس د پرانستي د دې دستوري مشري د خیبر پختونخوا په خواني وزیر تعلیم سردار حسین بابک وکړه. نوموړي مشال رډیو ته وویل
او زما یقیندار چې زموږ خپل کوم وسایل دي بدقسمتی دار چې غلط کمزور دي هغه کم دي. د بهر نه چې سوره خلک زیات راتلی شي موږ سره د تعلیم په مت کې مرسته کول شي زما یقیندار چې دین خبر نشته. خو تاسو وکتل چې دا د حکومت ذمہوار خلک چې دی هغه په داسې موکو باندې موجود ني ویلکم ورته نه کوي حوصله افزایي د داسې خلکو نه کوي. زما نه شي یقین چې د بهر نه خلک راشي او دلته بیا د سرمایه کاریو کې یا په تعلیم کې یا په نورو مدنو کې دلته زموږ شوبې سره مرسته وکړي.
پام دی وی چې د کانفلیکټ مانیټرینګ سنټر یا د جنگونو او تاوتریخوالي د سارنې ادارې د شمیرې تر مخه صرف په وسلوالو فعالیتونو کې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 800 سکولونه وران شوي دي چې په کې زیاتره سکولونه اوس هم وران پراته دي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېده چې په پېښور کې یو د قبایلي سیمو له تعلق لرونکو او یو د پېښور ځایي اوسیدونکو دوه ماشومانو کې د ګوزند ناروغۍ تشخیص شوی دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې WHO وایي چې په ناقلارو سیمو کې له دوه کلونو راهیسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی نو ځکه د پولیو ناروغۍ زیاته شوې. په دې اړه باندې تفصیلي راپور زموږ همکار ګولیا اسنو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې یا WHO مشر ډاکټر الیاس دوری ویلي دي چې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزړ ناروغانو شمیره په زیاتېدو ده او هر کال له اګست نه واخلي تر نومبر میاشت پورې دا شمیره ډیره زیاته شي. ډاکټر الیاس دوری له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پولیو پر ضد واکسین ورکولو کمپاین نه شوي خو په ناقلاره سیمو کې دا شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي.
یوه
خبره ډیره واضحه کول غواړم چې له دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی نو ځکه دا وخت دا شمیره په زیاتېدو ده. د پولیو ضد ډیر کمپاینونه شوي خو دغه ماشومان له دې څخه محرومه پاتې شوي دي. زما په فکر تر ټولو زیاته مهمه خبره د پولیو ناروغي پر ضد یو معیاري کمپاین چلول دی چې هر یو ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکول یقیني شي.
ډاکټر الیاس دوری زیاته کړه چې جګړې ځپلو قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغانو شمیره زیاته ده. د پاکستان د صحت قامی ادارې هم په دې وروستو کې د پولیو د ناروغانو شمیره خپره کړې چې تر مخه یې د پولیو په 390 ناروغانو کې د وو تعلق له قبایلي سیمو سره وو. په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د ادارې مشر ډاکټر سرفراز مشال اډیوسر په خبرو کې ویل چې جنوبي او شمالي وزیرستان ته نشي تللی او همدغه وجه ده چې 2.5 لک نه زیات ماشومان د پولیو څاڅکو نه محرومه پاتې شوي وو.
ارشد کال کې زمونږ چې کم کیسز بلکې هغه نه مخکې 2012 کې چې کم کیسز امکسو هغه لا کو نمبر راغلی چې ته ما مسائل دا سينو دا د پیورلی زمونږ 110 کیسونه چې دی هغه لا کو راغلی چې کم کشادي دي چې کم ملته بیان کړ با جوړ کې کیسونه بو هغه ختم دي په ممند کې څه پر کیسونه نه ریپورت شوی تر شوی دوه کانو نه په لوړ فورم کې پاپر فورم کې نه دی هغه شوی ایف آر لکی کې نه دی هغه شوی په پړی خان کې تیر کال زمونږ کیسو.
د ډاکټر سرفراز په خبره د امنیتی وجوهاتو له وجې د پولیو ضد کمپاین په چلولو کې ستونزې لري. خو د متحده قبایلو یو مشر حبیب ملک وای چې د خرابو واکسین له وجې هم دغه ناروغي خوريږي.
سینیشن کیږي اگر رسی نه کنه اوس هم داسې ځایونه شته چې هلته خلک رسیدلی نه شي. زمونږ د علاقو کې دا مونږ یو سرکیسونه مخته راغلي چې دې کې ډېره غټه ناروغ هم پکې شروع دي لکه دو نمبر ویکسینیشن هم پکې راغلي دي. نو ګوره دا هم تبه دی وجه نه هم دغه خلک چې کوم ویکسینیشن کوي هم هغه کې هم دا بیماری راوته. نو زه وایم چې د دې هم سوچ پکار ده. دا باندې انویسټیګیشن پکار دی دا هم موږ ته پوسو.
بلخو حکومتي چارواکي ډاکټر سفراز وای چې د پولیو ضد کمپاین لپاره یې متبادل لارې هم لټولې دي. د زیاته کړه
هغه ته ویل شي پرمننت ترانزیت ټیم مونږ په ایجنسو کې دننه د ایجنسو نه بهر کاغه ایجنسی نه ځلې ته خلک راځي او کله ځلې نه ایجنسی ته ځي یا په ایجنسی کې دننه خلک یو کلی نه بلکې د ځین مونږ پی ټی ټی کې نو دی هغه ته ویل شي پرمننت ترانزیت ټیم. هغه ترانزیت ټیم چې دی هغه خپل الته چې کوم ماشومان په موبایل ما ماشومان لیکم چې مو کوي هغه ته ویکسینیشن کې یو
د پولیو ناروغۍ پر ضد نړیوالې ادارې وایي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د مقامي مشرانو ذمہواري هم جوړیږي. خو دې سره سره د پولیو ضد څاڅکو ورکولو معیاري کمپاین چلول پکار دی چې په ناآرامه سیمو کې یو ماشوم هم د پولیو ضد څاڅکو نه محروم پاتې نشي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکړئ او اوس وړاندې کوو د کرن خان په غږ باندې د رحمان بابا د صوفیانه کلام.
سوکرا کاندی دنیا فقبادوان عاشقی بدی پینوان ورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل بچال را خپل دل ایمان ورنا کم کيو زلمې ستازل په پلا سرا يو وختو دي قدرت جهان ورنا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری امیریم
اردن کو مشال ریڈیو تو ہو گئی د کرن خان په غږ باندې د رحمان بابا صوفیانه کلام اوریدو، او اوس په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز اورو د فرخنده اسد.
په کوټه کې تیر شپه یوې بمی چاودنې 14 کسان ژوبل کړي دي. پولیس وایي چاودنه په یو سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودونکو توکو په وسیله شوې چې په ژوبلو کې اکثره د پنجاب صوبې اوسېدونکي مزدوران دي. په پېښور کې نن د پولیو یو ورځنی مهم پیل شوی چې پکې به په پېښور کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي. بلخوا د صحت کمی ادارې عنایش تر مخه په پېښور او خیبر ایجنسۍ کې دوه نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي. د قدرتي آفتونو د نظم کمی اداره وایي صرف په پنجاب صبح کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 298 کسان مړه شوي او 350 ژوبل شوي دي، او په ټول ملک کې د سیلابونو له وجې د مړو شوو شمېره 346 ته رسیدلې ده. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدواران به نن په ارګ کې د ملي یووالي د حکومت جوړولو په اړه لوسنامه لاسلیک کړي. بلخوا د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړی وایي د ملي یووالي د حکومت پر موافقې له لاسلیک وروسته به د انتخاباتو وروستي نتایج د ګل پورس اعلان شي. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي وو د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن اعلانېږي. د نیټو یو پوځي مشر کمانډر ویلي روسي عسکر اوس هم په یوکرین کې عملیات کوي. امریکایي جنرال فیلپ بریډلوف په لیتوانیا کې میډیا ته ویلي چې د روس عسکر اوس هم په یوکرین کې دي، خو د دغو سکر شمیرې نه دا ورکړي. په لبنان کې بي ځان وژن کې چاودنې 3 کسان وژلي دي. راپورونه وایي چې ځان وژن کې بم په خپل موټر کې ځای پر ځای کړې وو، او د تالاشۍ د یوې پوستې سره نږدې چاودنه کړې ده. او د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو ویلي د عراق په مشرقي ښار موسول کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا تختول شوي د ترکیې 9 کسان د خوشي کېدو وروسته خپل هیواد ته رسېدلي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نه اوریدو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې، راته چې دا اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداري په سیاسي بحران لیکلي دي. د غلړکې ایکسپریس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د پارلیمان شریکه غونډه کې په دې ټول صورتحال د دې د لاسه معیشت ته رسیدلي نقصان، د چین د صدر په دورې ځنډولو، سیلاب او کډوالو په مسلو تفصیل سره خبرې وشوې. اداري لیکي چې د دوران یو قرارداد پاس شو چې پکې د آئین د پاسداري او د جمهوریت د بقا ژمنه او د څه قسمه غیر آئینی اقدام د مقابلې اعظم شو. د غرنګ نواز شریف هم خپل خطاب کې وایي چې زه د 13 کروڑ خلکو وزیر اعظم یم، او د یو سو کسانو په خوله به استعفا نه ورکوم. اداري اخره کې وایي چې بل طرف ته د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کوشونه تیز کړی شوی دي، او وړاندې به چې کمې تیزې خبرې کېدې تر څه حدا هغې کې کمی راغلی دی، خو اوس هم پکار ده چې زر تر زره دا مسله د مذاکراتو د لار حل کړي شي، هسې نه چې اوبه د سره تیرې شي او خدای مکاس لوی حادثه را مخته شي. دا شان مشرق ورځپاڼه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د درنو او احتجاج د لاسه ملکی معیشت ته لوی زیان رسېدلی. بل طرف ته سیلابونو پسونو خلق وجلی او پلکونو یې متاثر کړی دي. شمالي وزیرستان کې د اپریشن د لاسه خلکو ته کډه پسر ده، او په کیمپونو کې د کډوالې ژوند کوي. نو داسې حالاتو کې ټوله ذمہواري یوازې د حکومت په اوږو نه ده، بلکې احتجاج کوونکو له هم پکار دي چې د اولس په حال رحم وکړي او حالات د نور خرابېدو نه بچ کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د پاکستانی پوز د ویان د خلیلي کې چې شمالي وزیرستان د تخیل سیمه کې د وسلوالو پټنځایونه په نخ کړی شوی دي، چې پکې کشمیر وسلوال مړه او د وسلې لوی ذخیره تباه کړی شوې دي. اداري وایي چې افغانستان کې د وسلوالو د نوې ډلو جوړېدو خبرونه هم مخې ته راځي، او ظاهر ده د دې مقصد د خپل شتون او موجودګۍ احساس ورکول دي. خو پاکستانی پوسټ چې سرنګه د دوی خلاف عملیات کړي او لا هم روان دي، د هغې په وجه دوی د لوی کاروایۍ توان نه لري. او وړاندې ورځو کې چې وسلوالو په پېښور، کوټه او کراچۍ کومې حملې وکړې، هغه هم سیکورټي فورسز په کامیابۍ سره ناکامه کړې. او ښکاري که دا اپریشن هم دغه رنگ روان پاتې شو، نو ډېر زر به د ملک نه د وسلوالو جرړې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اے ایف پی خبری ایجنسی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون په حق لیکنه خبره کړې چې په نړۍ کې تر ټولو زیات استعمال په پاکستان کې کیږي. بلخو ملګرو ملتونو په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو په اهمیت خبرې کړې. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده ناورو.
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی په پاکستان کې د اسلام د مذهب سپکاوی یو ډیره حساسه موضوع ده چې د 13 کروڑ آبادې زیاتره برخې مسلمانان دي. د امریکایي حکومت یو مشاورتي پینل په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د نړۍ تر نورو هیوادونو د مذهب د سپکاوی قانون تر ټولو زیات استعمال شوی دی. په رپورت کې 14 هغه کسان په ګوته شوی دي چې د مرګ له سزا سره مخامخ دي او بیا پکې د 19 نورو کسانو ذکر شوی دی چې د اسلام د سپکاوی په تور د عمر قید سزا تیروي. په پاکستان کې د عدالتي قانون لمخې د پیژندل شوی هر یو مذهب پر سپکاوی بندیز دی چې د جرمانې نه واخله د مرګ سزاګانې ورکړل کیږي. ایجنسی لیکي ځینې کیسونه داسې هم رجسټر شوی دي چې پر غیر مسلمو د بریدونو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. د ایجنسی په خبره د مذهب پر سپکاوی تورن کس د هغه وکیل پولیس او ججان له ګواښونو سره مخامخ وي چې یوازې تور لګول د بدل اخستلو او یا د بلوو سبب وګرځي. ایجنسی فرانس پریس لیکي په پاکستان کې مذهبي ګوندونو د مذهب د سپکاوي په قانونونو کې د بدلون د غوښتنو سخت مخالفت ښودلې دي. مشهور شخصیتونه لکه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی وفاقي وزیر شهباز بټي د مذهب د سپکاوي د قانون د مخالفت په سر وژل شو. په اسلامي هیوادونو کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو سخت دی. بلخوا ملګري ملتونه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه مشن یوناما مشر یانکوبش له کابل نه سلامتی کونسل ته د ویډیو للارې وویل چې د منتخب ولسمشر په مشرۍ کې د ملي یووالي حکومت جوړېدلو پرته د مخکې تللو لپاره بله ښه لاره نشته. هغه وویل چې په دې خبره په بیا بیا زور راوړي چې په متحد قومي حکومت کې به بیلون کې هیڅوک نه وي بلکې ټول به ملګري وي. د ملګرو ملتونو تر سار لاندې د جون د 14 نیټې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو د تصفیه مهم پړاو د روانې میاشتې په 14 نیټه مکمل شو. په بریفینګ کې یانکوبش د هغو چیلنجونو ذکر هم وکړ چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې د ولسي وګړو د وژنې شمېر د تیر کال په پرتله 15% لوړ شوی دی چې د نوموړي په خبره تر 2500 زیات کسان په تشدد کې وژل شوي دي او تر 4500 زیات ژوبل وو. یانکوبش وویل چې ملګري ملتونه به وړاندې تللو په لړ کې په افغانستان او سیمه کې مهم رول لوبولو ته دوام ورکوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د یوکرین له ختی څخه د ناکرارو نور راپورونه ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د یوکرین حکومت له روس پلوو بیلتون غوښتونکو سره په مینسک ښار کې د سولې یو نوی توافق وکړ. په دې اړه د مشال ریډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
راپورونه وایي د شنبې په ورځ د اوکراین ختیځ د تاسو تاوتریخوالي شاهد و. د دې تاوتریخوالي څخه څو ساعته مخکې په مینسک کې د اوکراین حکومت او روس پلوو بیلتون غوښتونکو په یو نوي تړون موافقه وکړه. د اوکراین پوځ وویل چې یو سرتیری د ډونیسک په یوه سیمه کې د یاغیانو په برید کې وژل شوی. بلخوا د روس پلوو بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې تر ټولو لوی ښار ډونیسک کې پرون د مهماتو په یوه کارخانه کې درنه چاودنه وشوه. دا ایوان پریخود کو په نوم یو سیمایي چارواکی ویلي دا توپ د وی مرمۍ لګیدل د چاودنو سبب شوی خو زیاته کړه تر اوسه ثابت نه ده چې دا مرمۍ له کوم لوري څخه وشتل شوی و. په اوکران کې خپلو خو د سپتمبر په 15 نیټه د اوکران په ختیځ کې پر اوربند موافقه کړې و. پرون بیا په امنس کې د اوکران د حکومت استازي د روس پلو بیلتون غوښتونکو له استازو سره د روسي چارواکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو په موجودیت کې د شوو پرمختګونو په پراختیا سلام شول. د اوکراین پخانی ولسمشر لیونید کوچماچی په مینسک کې د اوکراینی هیات مشري کوله وای په هغه نو مواردو کې چې توافق پرې وشو ځینې مهمه مسلې دي. لا دې څخه وداده چې دواړه لوري بخپل درنې وسلې 15 کیلومتر شاته وړي او په خپل کې به د 10 کیلومتر په واټن یو حایل سیمه رامنځته کوي. کوچما وویل چې د اوکراین له خاورې څخه د ټولو بهرنیو وسلوالو ډلو او پوځي تجهیزاتو په استلو هم توافق شوه. تاکل شوی وای چې دا نوې موافقه به په سلیر ساتونکو کې عمل شي. بلخوا د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې مسکو ډونیسک ته چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې لوی خار دی د مرستو دریمه جوپه استه ولیده. د روسیې رسنیو په رپورټونو کې ویل شوی چې د مرستو په دې کاروان کې 200 موټرې شامل دي. د دوی په وینا په دې موټرو کې 2000 ټنه خوراکي مواد، جنراتورونه درمل او مادني وب بار دي چی دونیتسک تاسو ول شوی. روسی رسنۍ ویلي چې روسی چارواکو څو ځلې اوکرایني چارواکو او د سره صلیب د کمیټې غړو ته بلنه ورکړي څو د مرستو د استولو د دې بهیر څارنه وکړي، خو هغوی د نامعلومو دلایلو له مخې دا بلنه نه ده منلې. خو اوکرایني چارواکي ویلي چې د مرستو د نوې جوپې په اړه ورته هیڅ ډول خبر نه دی ورکړل شوی.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په داسې حال کې چې د چین او هند ترمنځ د تجارت کچا د 50 اربو ډالرو نه اوړېدلې ده. هند ته د چینی ولسمشر د په دې تازه دوره کې په نورو موافقو باندې هم خبرې شوې دي او د تجارت په پرمختګ باندې هم خبرې شوې. فرشته جلالزی نور تفصیل لک.
د چین ولسمشر هند ته په خپل سفر کې د زیاتو پانګونو ژمنه وکړه. د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت لږ تر لږه 15 میلیارد ډالر ته رسیږي او نوې ډیلی د پیکینګ تر ټولو لوی تجارتي شریک ګڼل کیږي. د چین ولسمشر په نوې ډیلی کې د کانګرس د ګوند له مشرې سونیا ګاندی او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د چټک اورګاډي د پټلۍ او د صنعتي پارکونو په پراختیا کې به همکاري ورسره وکړي. رپورټونه وایي چې له دې سره سم د چین پوځي ځواکونو له هغو سرحدي سیمو په وتلو پیل کړی چې دواړه خواوې له ډېرو کلونو راهیسې جنجال ورباندې لري. هندي لوري د چین له ولسمشر سره د هغو سیمو په اړه خبرې کړي چې دوی د مالکیت ادعا کوي، خو چینایي عسکر پکې ځای پر ځای شوي وو. رپورټونه وایي د چهارشنبې په ورځ نوې ډیلي ته د چین د ولسمشر له رسېدو سره سم لږ لږه زر تنه چینایي عسکر پر ګډو پولو لنجمنی سیمه ته ننوتل او په مقابل کې هندي عسکرو ته هم امر وشو چې تیار سي. فرانس پرس نن د هند پارلمان د یو غړي په حواله چینې غوښتل نوم یو څرګند شي ویلي چې د چین پوځي ځواکونه له لنجمنو سرحدي سیمو وتلي او هندي ځواکونه هم بیرته په شا شوي دي. د هند دفاع وزارت په دې اړه څرګندونه ډډه کړې ده. د هند او چین ترمنځ د ډېر مودې راهیسې پر ګډو پولو د پرتو سیمو پر مالکیت جنجال دی. د دوی ترمنځ اورستۍ جګړه په 1922 میلادي کال کې د هیمالیا په ختیځ کې د پرتې سیمې اروناچل پردیش پر سر و چې لنډ وخت یې دوام وکړ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته ورګي، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره یو امریکایي ادارې ویلي چې د تیر کال د جولای له میاشتې تر سخت کال جون پورې په پاکستان کې په فرقهییزو پیښو کې 1,013 کسان وژل شوي. دغه اداره وایي چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ تر ټولو زیات خراب صورتحال ده. دا چې په پاکستان کې د فرقهییزو تشدد او د عدم برداشت وجه څه کېدای شي، د دغه پښتنې د جواب لټولو لپاره راځي چې وورو د انیسا اجمل دا رپورټ.
په داسې حال کې چې په درستیو کې په پاکستان کې فرقهییزي او د اقلیتونو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره د امریکایي ادارې یا یو ایس کمیشن آن انټرنیشنل ریلیجیس فریډم مشرې لینټو سویټ ویلي دي چې د پاکستان موجوده او تیر حکومتونه د یادو پیښو زیانمنو ته په تحفظ او د غیزي موارانو ته په سزاګانو ورکولو کې پاتې راغلي دي. د دې ادارې تر مخه د تیر کال د جولای له میاشتې نه تر سخت کال جون میاشتې پورې په پاکستان کې د فرقهییز تشدد 122 پیښې شوې دي چې پکې 1,013 کسان وژل شوي دي. دا چې په پاکستان کې اقلیتونو سره داسې سلوک ولې روان دی او په خلکو کې د عدم برداشت وجې څه کېدای شي؟ کارپو خادم حسین په پاکستان کې د عدم برداشت په اړه وایي چې په خلکو کې د عدم برداشت پیدا کېدو درې ذریعې دي.
یو خو دی تعلیم په ذریعہ داسې قسمه تصور په ماشومانو کې جوړ کړی شوی دی یا په نسلونو کې جوړیږي چې دی په کومه زاویه چې دی حقیقت ته ګوري یا کوم مذهب چې دی لري یا د هغې نه علاوه هر مختلف شی هغه دشمن دی. د دا تعلیمي عدم برداشت کوم په تعلیم نصاب کې شامل شو، اگر چې شروع شوی خو د پاکستان د اول نه و، خو انتها ته هغه وخت کې ورسېد کله چې ضیاءالحق دلته حکمرانی شروع کړه. بیا دې سره تړلې یو بل ذریعہ چې کومه ده هغه د میډیا ده، او میډیا یو داسې قسمه مفکوره په مخ کې وړي څنګه چې په تعلیمي نظام کې ده. بیا درېم د عدم برداشت کومه ذریعہ ده هغه په آئین کې دننه د ریاست مذهب سره په داسې شکل کې تړلو چې هغه هر هغه کس چې هغه مسلمان وي نو هغه د دې صدر جوړېدای شي، او دا د مسلمانانو ملک ته داسې قسمه تصور مخې ته راغی.
په روانه میاشت کې په کراچۍ کې په فرقهییز تشدد کې یو شیعه دینی عالم علي اکبر کمیلی او یو سنی مسلک مولانا مسعود بیگ وژل شول. دغسې په روانه میاشت کې په پېښور کې یو سکھ هربجیت سنگھ هم وژل شو. د مذهبي چارو پوه پروفیسر کبلایاس وایي چې په پاکستاني ټولنه کې له وخت تېرېدو سره مذهبي عدم برداشت سیوا کیږي.
پاکستان کې او خاص کر زمون په خیبر پختونخوا کې دا خو د مذهبي برداشت په اساس باندې مبنی وا او ډېره خیسته دلته مونږ د یو بل سره د احترام په اصول قائم وا. نو د دې جرړې چې کومې دي دا ماته ښکاره چې دا کوم بین الاقوامي صورت حال دی، خاص کر پیسې چې کوم د داعش او په شام کې د داعش راپورته کېدل دي او زنا حالات دا دي پاکستان په لارا زمونږ خبری سیمې ته هم راځي د غیر مذهب والا خلک برداشت کوي نه د داعش کوم فکر دی. دا سره تخکاری چې دا پسه حواله دلته هم دننه راغلی دی.
کارپوه خادم حسین وایي چې مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه، دینی عالمان او پوهان په ټولنه کې د عدم برداشت د ختمولو په لړ کې کردار لوبول شي. بلخوا دینی عالم مفتی فضل منان هم د خادم حسین خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې باید مذهبي عالمان دې د عدم برداشت په ختمولو کې خپل رول ترسره کړي.
علماء تم دا خواست کوم چې تاسو د اتحاد او د اتفاق خبرې کوي، دا خبرې م کوي چې پلان کې پسی مونږ کې یو پلان کې عالم نه لري یا د پلان کې عقیده خرابه ده. په پاکستان کې همدا څه کس بزوم په دې وخت کې نه بلکې په ټولو دنیا کې چې په هغه کې به څه ناڅه کمی نه کمی د ټولو نه اول په ما کې ډېر زیات دی. خو موږ به اختلافي مسلې نه چېړو، نو که موږ اختلافي مسلې نه چېړلې نو زموږ به بې اتفاقي نه پیدا کېږي. خو دا مسلې هم چېړلې نو خامخا عوام به په هغې باندې کې په خپل مابین کې اختلاف به پیدا کېږي او د هغې په وجه باندې کې به په عوامو کې
د پاکستان د بشری حقوقو کمی کمیشن په خپل کلنی رپورٹ کې لیکلی دي چې په دای هواد کې په 2013 کال کې په فرقایز تشدد کې شپږ سوه اووه اتیا کسان وژل شوي دي چې دا شمیره د 2012 کال پرتله زیاته ده.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، ډان ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور په حواله په مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو ادارې د بشري پرمختګ په فهرست کې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 146 نمبر دی. مقاله لیکي پاکستان باید په قومي، صوبایي او په مقامي کچا کوټلي ګامونه پورته کړي او د خبرداري نظام او له قدرتي افتونو سره مبارزې لپاره یو مضبوطه ډانچه ولري او خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړي. نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د خلکو د پرمختیا کچا له تیرو 15 کلونو راهیسې پر ځای ولاړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یا یو این ڈی پی مشر د 2014 کال د رپورټ وړاندې کولو پر مهال ویلي دي چې په نړۍ کې د بشري پرمختګ کې د کموالي وجه په آمدنۍ کې جمود او په تعلیم کې نابرابري ده. مقاله لیکي چې د ملګرو ملتونو ادارې د بشري پرمختګ په فهرست کې 180 هیوادونه شامل دي. په دې کې پاکستان په 146 نمبر دی. رسپانه لیکي چې پاکستان تیر کال هم په دغه فهرست کې په لاندې نمبر و. همدارس د جنوبي ایشیا دوه نور هیوادونه چې د پاکستان په شان د آبادۍ په لحاظ غټ دي، هغه هند او بنگلادیش دي. په دغه فهرست کې هند په 145 او بنگلادیش په 122 نمبر دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چارواکو په خبره په نړۍ کې د لویو کامیابو باوجود 2.2 اربه خلک له تیرو 15 کلونو راهیسې په غربت کې او یا دیتا ورته ژوند کوي. په پاکستان کې بیا دا شمیره 46.2% ده. په نړۍ کې په 3 چنده غریبان په کلیوالو علاقو کې ژوند کوي. په جنوبی ایشیا کې 83.3% غریبان په کلیوالو سیمو کې اوسیږي. په دې کې په پوله اوسیدونکو حالت تر ټولو زیات خراب دی. ډان ورځپاڼې په رپورټ کې د تجویزونو په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د بشري پرمختیا لپاره ضروري ده چې بیروزګاري ختم کړل شي او ځوان کل نور با اختیاره کړل شي. د دې ترڅنګ پاکستان باید خلکو ته د هغوی د حقونو برابر بنیادي سهولتونه ورکړي چې ښه ژوند تیر کړي. د ملګرو ملتونو ادارې په رپورټ کې دا هم تجویز کړي چې په قدرتي آفتونو کې د پاکستان د بنیادی ډانچې نیمګړتیاوي راښکاره شي. پاکستان باید په قومي، صوبایي او په مقامي کچه کوټلي ګامونه پورته کړي او د خبرداري نظام او له قدرتي آفتونو سره د مبارزې لپاره مضبوطه ډانچه ولري. په رپورټ کې دا خبره هم په ګوته شوي چې بشري پرمختګ کې موسم او د ماحولیاتو بدلون هم ډیر مهم کردار لوبوي او دا د بشري پرمختیا لپاره لوی ګواښونه هم دي. د دې ترڅنګ په مختلفو هیوادونو کې جګړو هم د خلکو په ژوند ډیر اثر پرې باسلی دی. د 2012 کال تر پای په ټوله نړۍ کې 45 میلیونه خلک په زوره بې کوره کړل شوي وو. په دوی کې 45.4 میلیونه کډوالو. په رپورټ کې د هند تر واک لاندې کشمیر په حواله ورکړل شوي چې د جګړو له وجې د ماشومانو په کټ کې کمی راغلی دی او دا اثرات په هغو ماشومانو مانو زیات چې د زیات تشدد او تاوتریخوالي په موده کې پیدا شوې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، فوربس مجله په اسلام آباد کې د احتجاجي مظاهرو په اړه لیکي، که څه هم په روانو ورځو کې به دا مظاهرې ختم شي، نواز شریف به وزیر اعظم پاتې شي، خو په دې هر څه کې پوځ بریا ترلاسه کړې او جمهوریت ماتې خوړلې ده. د مقالې نورې غټې برخې له ګلیا زاورو.
فوربس مجلې د پاکستان د سیاسي کړکیچ په اړه یو مقاله لیکلې چې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک مظاهره چانو له 14 اگست راهیسې په اسلام آباد کې ژوند په ټپه ودرولې دي. د دغه ګوندونو لخوا په پاکستان کې یو ځل بیا جمهوریت د ګواښ سره مخ شوې دي. مجلې لیکي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په دې باور دی چې وزیر اعظم نواز شریف د 2013 کال انتخاباتو کې درغلي کړي او په واک کې راغلي. بل پلو د عوامي تحریک مشر ډاکټر طالب قادری مقصد په پاکستان کې انقلاب راوستل دي او غواړي چې موجوده پارلماني نظام د لمنځه لاړ شي. په مقاله کې راغلي چې دغه ګوندونو مظاهره چانو په اسلام آباد کې په حساسو ځایونو قبضه کړي چې لکبلې سفارتي هلې ځلې په مکمله توګه په ټپه ولاړې دي. دوی د نواز شریف د استعفا نه بغیر نور غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي. فوربس مجلې لیکلي چې نواز شریف د تیر کال په جون میاشت کې وزیر اعظم منتخب شوی وو. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا لومړی ځل و چې یو منتخب شوی سیاسي حکومت بل سیاسي حکومت ته واک وسپارو. مجله زیاتوي داسې ښکارېده چې په دغه هیواد کې فوج چې همیش یې د قومي سلامتیا او خارجه چارو پالیسۍ کې مهم رول درلودو کمزور شوی او سیاسي مشرانو اختیار ترلاسه کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف وخت ترلاسه کولو وروسته سمدستي د اقتصادي پرمختګ له هند سره اړیکې پر ځای کولو او له وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کار شروع کړو. نواز شریف د قومي سلامتیا په پالیسو کې فوج په اعتماد کې وانه خستو، نو ځکه د سیاسي حکومت او فوج ترمنځ اړیکې پیچلې شوې. مجلې په مقالې کې لیکلي چې د مظاهرو نه داسې ښکاري چې دا د فوج تر چتر لاندې ترسره کیږي. په دغه هیواد کې دا لومړی ځل نه دی چې فوج د یو سیاسي حکومت خلاف سازش کوي، بلکې د پاکستان وشپېته کلونو کې فوج د سیاسي حکومتونو نه په زیات په واک کې پاتې شوی دی. مجلې لیکي فوج په دې خبره هم خپاو چې د فوج په خوانی مشر او واکمن پرویز مشرف پر ضد د غدارې مقدمه جوړه کړل شو او داسې ګومان کېدو چې نواز شریف له دغه په خوانی جنرال نه شخصي بدلا اخلي او د نورو فوجي جنرالانو احتساب هم شروع کول غواړي. خو د مقالې په خبره دغه سازش هله کمزورې شو کله چې د عمران خان ګوند یو مشر جاوید هاشمي په ډاګه دا خبره وکړه چې د مظاهره کوونکو او فوج ترمنځ رابطې دي او دا هر څه مخکې نه پلان شوی وو. مجلې کې د پاکستان یو له سیاسي ګوندونو هم د نظام بچکول لپاره یو موټی شول او د قراردادونو د لارې د مظاهرو غندنه او د آئین پاسداري غوښتنه وکړه. مجلې کې له دې سیاسي کړکیچ نه یو هیله پیدا شوې و چې د فوج اثر به کم شي، خو داسې ونه شو او نواز شریف د فوج مشر جنرال راحیل شریف ته د منځګړیتوب کولو خواست وکړو. فوربس مجلې د مقالې په پای کې لیکلي که څه هم پر روانو ورځو کې به دا مظاهره ختم شي، نواز شریف په وزیر اعظم پاتې شي، خو په دې هر څه کې فوج کامیابی ترلاسه کړي او جمهوریت ماتې خوړلې ده.
اوزنګو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ډرایوران وایي چې د سوبې زیاتره لوی لارې د پخوا په شان اوس هم د دوی پر وړاندې د سفر کولو لپاره له خطر ډکې دي. نور تفصیل نیاز مساخیل لکه.
یو ډرایور مومن خان وایي د بلوچستان بلوسمیشتو سیمو کې دوی د پخوا په شان اوس هم د ناامنۍ د پیښو ښکار دي. د ده په خبره ایران، پنجاب او سند ته سامان وړونکي ډرایوران له غلاګیانو او د پیسو لپاره تیښتونو له پیښو سره مخامخ کیږي.
تر غوزداره پورې شپې څوک نسته، چا ټک در باندې وکړو پوښتنه سړی دی نسته، تفتان لاین دغه شته، تر تفتان لاین تر دغه پورې لامند، تر نوشکې پورې له نوشکې اخوا ته امند، نوشکې دی اخوا ته بس دغه ډول اله ته دغه ډول خبرې دي. سر ماشام په دغه کې لارې ولاړې، په مازدیګر کې نسته راتلای، د شپې نسته تلای، ثابته لور در څخه خالي کې په بایپاس سار لارې ولاړې، حکومت سره رپورټ لا نه مني.
مومن خان زیاتوی له دوی سره زور او زیاتوب کوونکی دا خیال هم نه کوي چې دوی خو د بل د 2000 روپو مزدوران وي.
دا دور له مساله د خلک لخپل کاروبار به زار دي، لخپل ژوند به زار دي. ته وینه ډرایور وتشته گاډي حالت ولاړی، غریبان ټکر ټکر کښنه کښنه بچانه ګرځي، ولا کې څوک دا پښتنه کوي سي دا سرنګ سو کيو پیسو والا یې هغه خلای سوار کی سیو ورځ سره ټکر ټکر کې هغه ته سره وګزا اولاد دلته در بازارې په ګلوې کې ګرځي.
یو بل ډرایور اسمت الله بیا وایي چې په سیمه کې کله کله خو د امنیتي سرتیرو تر مخ دوی له دا قسمه پیښو سره مخامخ سي.
د شپې به ډاډر کې مزه کاړه روانه ده، حکومت ولاړې مزه وړي، ډاډر بای پاس باندې تاڼه لمخ چک پوسټ لمخ ایوس، د پښتانه لارې ورکی څوک پښتنه والا نسته، پښتون ډرایور وستل کې څوک پښتنه والا نسته، چې وړي څوک د پښتنه والا نسته.
په دغه اړه د بلوچستان کورونا چارو محکمې له چارواکو سره پر بیا بیا هڅو سربیره هم تماس نیولو کې بریالی نسو. البته د بلوچستان په حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان خان کاکړ په دغه اړه وویل چې دوی ستونزه په پام کې نیولې ده او په دغه حق لې هڅې روانې دي.
لر شوالی راغلی دی کوټه کراچی دیارم اوس تر پخوا شسی گو ده خو برتم زین کوټونه لگی دی شهر د سرکار سرپرستی ورته سیدی یا مصلح جبی دی و دغه دیغه دا کار قرار ته نه دی کی تر پخوا لر به تری راغلی دا خو دا ګور مرته 15 کال حکومت من دیټ دی ان شاء الله دا به تری به نورم ولس ډیر زیات محسوس کی.
که څه هم حکومتي اداوی پر خپل ځای خو بلوچستان کې زیاتره ډرایوران فکر کوي چې د صوبې پر زیاتره لوی لارو سفر او په خاصه توګه د شپې سفر خو بیخي له خطره ډک وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د کورمې قبایلی سیمې سدیته د سدی سیمی دکانداران وایي چې په بازار کې د شپې پر وخت د رڼا لپاره هیڅ تنظیم نشته. د دوی په خبره په بازار کې د بجلی بلبونه یا سټریټ لایټس د ډیر وختونو نه خراب دي. نور تفصیل طارق اورګزی راکړي.
پوکور میجنسی کې د سدی سیمی دکانداران وایي چې په بازار کې لګیدلې د بجلی بلبونه یا سټریټ لایټس خراب شوی دي او کار نه کوي. د دوی په خبره په بازار کې د شپې په وخت تور تیارې وي ځکه چې د رڼا لپاره بل هیڅ تنظیم نشته. زنګی خان په نامه یو دکاندار مشال لډیو ته وویل چې د سټریټ لایټ د ډیر وختونو نه خراب دي خو مرمت نه کیږي.
لایټونه اټول مکمل لګیدلې وو چې بیا بلبر کې وشه ده نو بیا به کسون کې میټي ولا به کسون وستلو بدل بګړلو. خدا څو وخت کېږي چې لیټونه ټول خراب شي بالکل تپه جره د بازار کې ته قسم ته لیټ نه ریبال نه تنظیمي ولا د کمیټه ولا دغام کې نه بل څه غام کې نه څوک تپوس ولا شته.
په ساده بازار کې سلو کال وړاندې د رڼا لپاره د حکومت له خوا سټریټ لایټس لګول شي دي. دکانداران وایي چې سټریټ لایټس په لګېدو په لکه روپې خرچه راغلي ده خو نن په دې کې اکثر خراب پراته دي. د انجمن تحفظ حقوق دکانداران د تنظیم مشر حاجی رحیم جان مشال لډیو په لارې د غوښتنه وکړه چې په بازار کې ممکنه ده بده پیښنه د بچو لپاره حکومت د شپې په وخت رڼا لپاره زر تر زره څه تنظیم وکړي.
دا لټونې موږ لپاره سره زر ځکه غال غردی ایدینه موږ په خلاصو بازار په خپله وي او شپې غل پته لګېږي. لټونې ورکستان مهرباني وشي چې دوباره د نوي نور پکې ولګېږي دوی ته چې وایي چې ګډي ته وایي یو چې لوس خلاص شي څه وزن نه وایي موږ دا خبره دوی کړي نن موږ لوس لوس نه بل څه کوو کوم به شي دي ولې خپلې لټونې نور ولګې چې نه ازړه وي یا شپړ کړي نور ولګې.
په سیمه کې د ټاون کمیټې مشر نوید حسین مشال لډیو ته وویل چې کمبل پونه کار نه کوي نو د هغې په جوړولو کار پیل کړی دی.
دا کله وال جوړ شي بیا ولیدو چې دا حالات ډېر زیات خراب شول دي. هدا پورې چې هغه ماګه تر نه اوس پورې موږ سټریټ لایټس 38 دانې کار کوي بعد نور ټوله خراب وو. بیا حالات ورکې خراب وو اوس کې هغه بسونه دوباره ریپیر کړلو اوس موږ دا اوس هغه په روانې دا 38 دانې لګېږي نور ته کار شروع دی.
سده بازار د کوزي کور ایمرجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې چې د یوې شمېرې تر مخه شاوخوا 2000 دوکانونه او هوټل دي. په بازار کې یو څو ځل د ترهګرۍ داسې پیښې شوي دي چې پکې نه یوازې دکاندارانو ته مالی زیانونه اوړېدلي دي بلکې دوی د ځاني زیانونو سره هم مخامخ شوي دي. طارق اورګزی مشال رادیو.
اوریدونکو مشال رادیو ته وګورئ اوس د هدایت الله په غږ باندې د سندرې ستاسو ټولو په نظر
پر کرم سر گل نظر ہونے گے زما دبا گلنا زما دبا گلنا دبل ہاڑ کے زنگے گے زما دبا گلنا زما دبا گلنا خوشالے لمی گلنا خوشالی گے دبل دسو کالے نمی گلنا قربانی گے بول کخل روز دبل گاڑ کے رجے گے زما دبا گلنا زما دبا گلنا موہ کی اختیار پخپل جنت کی اطمینان بکال راشی د امن پزانگو کے با انسان کل زنگی گے زما دبا گلنا زما دبا گلنا